شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبرې مجلې وخت شو. احمد شیبری هم پرې خپرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. 2000 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی وو او نن د 2020 کال په لومړۍ ورځ هم یو افغان خبریال ووژل شو. مخکې تر دې چې د دې موضوعاتو جزئیات درکړو، خبرونه له فریبا صاحب څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د صدای غور په نوم د یوې راډیو مسؤول مدیر بسم الله عادل نن ووژل شو. په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. او د ایران د قضایي قوې مشر ابراهیم رئیسي وایي چې د دې هیواد د لوړ پوړي پوځي قمندان قاسم سلیماني وژونکي پر ټوله ځمکه خوندي نه سي پاتې دی. د خبرونو تفصیل. د صدای غور په نوم د یوې راډیو مسؤول مدیر بسم الله عادل نن ووژل شو. د غور د امنیت قمندانۍ د لومړي حوزې جنایي امر لالا ګل عادل چې د بسم الله عادل مشر ورور دی، ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه. نوموړی وایي نامعلومو کسانو نن مازدیګر د فیروزکو ښار لویدیز ته شغلې عادل په ډز ووژه. دی په خپل موټر کې روان و چې برید ورباندې وسو. تر دې وړاندې هم پر بسم الله عادل دوه ځلې د نامعلومو وسلوالو لخوا بریدونه سوي و، خو دی روغ ترې وتلی و. تر اوسه هیچا د دې پیش مسؤلیت نه دی منلی. اخوا وسلوالو کسانو په پروان ولایت کې یو مور په ډز ووژل او ځوان زوی یې ټپي کړ. د پروان امنیتي چارواکي وایي تېر شپه ناوخته په جبل سراج ولسوالۍ کې دا پېښه د نامعلومو کسانو لخوا سوې ده. د پروان ولایت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د شپې مهال د یادې ولسوالۍ په خواجه محمد خیل ولسوالۍ کې پر یوه کور یرغل ورور، چې په نتیجه کې دا 30 کلن مور ووژل سوې او یو ځوان زوی یې ټپي سوی دی. پولیس وایي د دې پېښې علت تر اوسه روښانه نه دی او په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. په دې مراسمو کې د افغان ولسمشر او نورو لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. عبدالحکیم دلیلی د تېرې سه شنبې په ورځ د زړه د حملې له امله مړ شو. افغان دولت وایي دلیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په شوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. په قطر کې د ده د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک شوه او همالته بین الافغاني خبرې هم پیل شوې. د کندوز پولیسو اته تنه د جنایي جرمونو په تور ونیول. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دي.
په کندوز ولایت کې اته تنه د جنایي جرمونو په تور نیول شوی دي چې د نومولو دوسیې د پولیسو له لوري تر سلنې لاندې دي چې له بشپړېدو وروسته په عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
د کندوز د امنیتي چارواکو په خبره پر دې کسانو د غلاو د خلکو د دورونی او قمربازی تور پورې دی. زموږ خلاص د ریډیو لري. د ایران د قضایي قوې مشر ابراهیم رئیسی وایي د دې هیواد د لوړ پوړي پوځي قمندان قاسم سلیماني وژون کې پر ټوله ځمکه خوندي نه سپاتې دی. رئیسی چې نن په تهران کې خبرې کولې زیاته کړې چې حتی د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ هم چې د په خبره د سلیماني د وژنې په چارو کې لاس درلود له عدالت مسؤول نه دی. د ایران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیماني د 2020 کال د جنوري پر 3مه په عراق کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایران د دې برید د غچ اخیستلو ګواښ کړی و. د شمالي قفقاز په چچن جمهوریت کې پر پولیسو د چړو د گزارونو مسولیت د اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. النبا ورسپنه چې له داعش ډلې سره اړیکې لري د سند لوړاندې کولو پرته پرون په دې اړه خبر ورکړ. د دسمبر پر 28مه نیټه دوه کسانو چې په چړو سنبال وو د چچن په مرکز ګروزنی کې پر پولیسو د چړو برید وکړ. یو پولیس یې وواژه او بل یې ټپي کړ. د چچن نیمه خپلواک جمهوریت مشر رمضان قدروف وویل چې برید کوونکي د ګاونډي انګوشیت یا ول چې په چچن کې په یوې نانوایۍ کې کار کاوه. د دوه کسان کومه جنایي یا د تندلارۍ سابقه نه لري. د انګوشیتیا چارواکو له چچن څخه د دې برید په اړه نور جزئیات غوښتي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بایونټیک واکسین بیړنۍ استفادې ته اجازه ورکړه. له هغه راهیسې چې کورونا وبا پیل سوی دا یې په وړاندې جوړ سوي واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لار هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل سو. او د آرام سمندر شمال ته د بیرنګ سمندرګي د سختو طوفانونو شاهد دی. سمندرګي د سخت طوفانونو شاهد دی. دا سیمه د الاسکا او روسیې ترمنځ پرته ده. دغه طوفان د الاسکا په الوتیان ټاپوګانو کې د اوبو څپې تر 300 مترو پورې پورته وړي. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې په دې ټاپوګانو کې د باد سرعت په ساعت کې 160 کیلومتره اټکل کړی دی. په دغو سیمو کې خلک ژوند نه کوي او طوفان د انسانانو ژوند ته زیان نه رسوي، خو دا طوفان به د هغو سوداګریزو کښتیو پر تګ راتګ چې له آسیا څخه د امریکا شمال ته ځي او د کب نیونې سوداګري کوي ډیر اغیز ولري. د خبرونو پای.
دا ساتي رادیو ما شمنې خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د غور شار کلویدیس کې افغان خبريال بسم الله عادل ووژل شو. وړاندې د پیښې جزئیات ترکو. افغان حکومت د یو کس اعتراف خپور کړی دی چې وایي په غزنی کې د الجزیره خبريال وشلی.
د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ د رسنیو نهادونه لا ټول پکې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکې ونډه ولري، بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
دا د افغانستان د ژورنالیستانو د کمیټې مشر و چې د نیول شویو مشکوکو کسانو د محاکمې لپاره یې وړاندیز درلود. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د نوي میلادي کال مراسم په نړۍ کې د کورونا لپاره محدود ولمانځل شول. د 2000 کال د افغان خبريالانو لپاره خونړی وو. حکومت طالبانو د خبريالانو په وژلو تورن کړی دی او طالبان دا تور ردوي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د نن ورځې خبر ترازو. نن د 2020 کال لومړۍ ورځ هم یو خبريال قرباني شو. بسم الله عادل په غور کې ووژل شو. جزئیات له افغانستان له خپل خبريال اخلو. مهرباني.
په افغانستان کې د 2020 کال لومړی ورځ هم د خبريال په وژلو سره پیل شو. بسم الله عادل چې د غور غږ رادیو مسول مدیر نن مازدیګر د ناپیژند وسلوالو لخوا ترور شوی دی. د غور د والي مرسیال عزیز الله راتمنش وایي چې ښاغلی عادل د غور د مرکز فیروسکو د پښتې ګزک په سیمه کې د ناپیژند وسلوالو لخوا تورو شوې ده. مورې وایي چې په دې اړه د پولیسو څیړنې روانې دي. تر اوسه پرې د نوموړي د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی منلی. خو بسم الله عادل دوه اونۍ مخکې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي ول چې د ده په موټر باندې هم وسلوال برید شوی دی او د ده په کور باندې هم ډزې شوي دي او ده دغه مسایل د امنیتي مسؤلینو سره شریک شوي دي، خو تر اوسه پورې ورته رسېدنه نه ده شوې. لومړی د دوه کال لومړی ورځ په داسې حال کې ده خبر یو خبریال او د یو راډیو د مسؤول مدیر په وژلو سره پیلېږي چې تیرې دوه میاشتې هم په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړۍ وي. په کابل کې د تلونیز پخوانی خبریال او ویونکی بختیار سیاوش، په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان ده ملالا مایوان، او دغه شان په غزنی کې هم د الجزیره تلویزیون خبریال ووژل شو. په دې اړه باندې د حکومت رسنیو ملاتړ منصتونه ګڼې اندېښنې لري. بله
مننه. د بل لور ته د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وي، تیر 2000 کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی وو. د دغه بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتکر ازادي راډیو ته نن وویل په دې کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې خبریالانو سازمان په خپل کلني راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد یاد کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې 2000 میلادي کال د نړۍ لپاره لا بیلابیلو ستونزو سره مخ کال وو، د افغانستان له رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا کال د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال یادوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه اجرایي رئیس مجیب خلوتکر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیر کال کې 11 خبریالان وژل سوي دي.
2000 کال د خبریالانو دپاره یو خونریز همدارنګ خطرناک کال و. 11 تنه مونږ خبریالان او د رسنیو کارکوونکو وژل شوي دي. د اتیا نه زیات خبریالان د تاوتریخوالی نمخه مخصوی دی، اطلاعاتو تا لسرسای هم دیر خطرناک هم دارنگ دیر اساس مسئله واسه خبریالان پا دقا کل که و سر مخامخ و
نوموړی له حکومت غواړي چې په 2020 میلادي کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې او اقدامات وکړي. یوازې د تیر زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویان یماسیا وش، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد وژل سوی دي. افغان حکومت مخکې ویلي و چې د الیاس تایی او ملال میوند وژون کې نیولی، او تازه یې ویلي چې د الجزیرې د خبریال رحمت الله نیکزاد وژون کې هم نیولی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ادعا کوي چې په غزنی کې د الجزیرې د وژل سوي خبریال رحمت الله نیکزاد وژون کې هغه طالبان دي چې څه موده وړاندې د 5000 طالب زندانیانو پولیس کې د افغان حکومت له بنده خوشې سوي وو، هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. د ملي امنیت ریاست له لوري تیره ورځ رسنیو ته په استویلي ویډیو کې حمید الله نامه اعتراف کوي چې رحمت الله نیکزاد یې وژلی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وای چې نیول سوي کسان طالبان نه دي او له یادو کسانو په زور اعتراف اخیستل سوی. مخکې هم د افغان حکومت یو شمیر چارواکو دا خبره کړې وه چې خوشې سوي طالبان بیا د جګړو لیکو ته ستانه سوي، خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیپولي خبریالانو سازمان په کلنی راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور سوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له 5 هغو هیوادونو دی چې خبریالان پکې زیات وژل سوي. په دغه راپور کې راغلی چې په تیر میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې 9 خبریالان وژل سوي دي.
د نای بنسټ د مشر په وینا مو په راپور کې واورېدل چې په 2000 کال کې 11 افغان خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. نن د 2021 کال په لومړۍ ورځ په غور کې خبریال بسم الله عادل ووژل شو. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر معاید هاشمي وایي چې په تیرو 5 کلونو کې د افغانستان د رسنیو د کورنۍ 45 غړي وژل شوي دي، او 2019 او 20 کلونه د افغان خبریالانو لپاره ډیر توپیر نه درلود. که داسې وو نو د 2020 کال اندېښنه څه ده؟ ښاغلی هاشمي وایي
ارقام که راواخلو د تیر کال او د سه کال دومره خاص توپیر نه کوي. یوازینی ویر او اندېښنه د ژورنالیستانو د لویو کورنۍ سره دا ده چې تارګټ وژنې زیاتې شوي دي، او دغه وژنې سه کال چې ټولې پخوا ګروپي شکل باندې مثلا په طلوع حمله وشوه یا په ځینو رسنیو حملې وشوې، له موږ شهیدان درلودل، او سه کال موږ نښه شوي شهیدان درلودل چې ملګري په نښه شوي دي بیا وژل شوي. او خواشینین دالته ده چې دولت تل دغه وژنو پړه په وسلوالو مخالفینو یا طالبانو اچوي، هغوی د دې نه انکار کوي.
دا کوم اعترافونه چې دولت تر اوسه پورې خپره کړي دي؟ مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی د قاتل ویډیو خپره کړه، او همداراز د الجزیرې د خبریال د قاتلانو په برخه کې دوی دا اعلامیه خپره کړې ده. څرنګه نشي کېدی چې تاسو او نورې د ژورنالیستانو ټولنې چې کله ناکله د حکومت له چارواکو سره هم ګوري، له دوی دا غوښتنه وکړي چې دغه اعترافونه له تاسو سره شریک کړي؟
موږ بار بار له دولت نه دغه غوښتنه کړې ده. همدغه جزئیات چې کوم له رسنیو سره شریک کړي، همدغه په مشترکه کمیټه کې له موږ سره شریک کړي دي. په تاسو ته معلومه ده چې د بندي نه اعتراف اخیستل په مختلفو لارو باندې کیږي.
هاشمی صاحب، همدا خبره په افغانستان کې وبښئ، همدا خبره په افغانستان کې ډېر کسان کوي چې له بندي نه اعتراف په رقم اخیستل کېدی شي، لیکن دا خو بیا هیڅ وخت هم نشي ثابتېدی. یعنی یوه لاره باید ورته جوړه شي چې دا معلومه شي چې دغه اعترافونه څرنګه دي، یا له نړیوالو ټولنو غوښتنه وکړي تاسو د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې د یو مسؤول په صفت باندې، یا له نورو ژورنالیستانو سره چې تاسو کښېنئ یوه لاره ورته پیدا شي باید چې دغو کسانو چې اعتراف کړی دی آیا دا اعترافونه څنګه دي او ترسو معلومه شي او کچرته هم دا خبر هم دس روانه وي چې طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی او حکومت وایي چې دا کار طالبانو کړی دی او ترمنځ به خبریالان وژل کیږي او حقیقت به نه څرګندېږي.
همدغه موضوع مونږ بار بار باندې په اعلانیو کې غوښتنه کړې ده، په دولت باندې مو غږ کړی ده، خصوصا دا تېره ورځ چې د ذکرالله او د حمیدالله په نوم باندې دا د دوو کسانو په رابطه دوی اعلانیه ورکړې ده. ملي امنیت ریاست مګدی په خدمتونو یا دولت کې عقل لند ژورنالیستانو سره خواخوږي کوي، په دې کې شک نه کوو، ولې زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی هلته ویلي چې دا متکررین دي د جرم متکررین، دا معنی تر دې وړاندې هم ټارګټ وژنې کړي دي او هغوی اعترافونه کړي دي د قاري عبیده د ګروپ سره دوی تړاو لري. زموږ غوښتنه هم دا ده چې یو دغسې محکمه یا دغسې یو بینچ جوړ شي چې په هغې کې د رسنیو ملاتړ نهادونو نمایندګان شتون ولري، دغوی پښتون کې د دې اعترافات واخیستل شي، دی وړاندې څوک ضرور کړی دي او دغه تیارو ګوټونه ټول روښانه شي، بیا به زموږ قناعت وشي.
البته په پیل کې که چېرته امنیتي چارواکي یو څوک نیسي، په پیل کې لومړی اعتراف خو طبیعي خبره ده چې له ژورنالیستانو سره نشي شریکېدی، ځکه چې هلته خو به اسرار پکې وي، لیکن له دې وروسته چې دوی دا اعلان کړی دی، حکومت اعلان کړی دی چې د دې کسانو اعتراف یې اخیستی دی، اوس باید څه وشي؟ آیا نشي کېدی چې د بې سرحده ژورنالیستانو له نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې شي او یا داسې وشي چې په افغانستان کې دننه د خبریالانو ټولنې سره یو ځای شي، له چارواکو سره وګوري؟ یعنی بل اقدام باید څه وي؟
دولت چې کله نه اعلان وکړو چې د شهید الیاس دایی، شهید ملال میوند او د نیکزا صاحب د قاتلینو په رابطه کې بلابیل وخت باندې دوی اعلانې ورکړي. زموږ غوښتنه هم مکرره مسلسله له دولت نه همدغه ده چې موږ د په دغه جریاناتو کې له ځان سره شریک کړي. دولت تر اوسه پورې انکار نه ده کړی. دویمه برخه دا ده چې د افغانستان کې ملاتړ نهادونه چې دي، دا د یو فدراسیون تر چتر لاندې دویش نهاده کار کوي. دلته موږ له دولت سره ګډه مشترکه کمیټه لرو، په مشترکه کمیټه کې دا موضوع مطرحو. تېره ورځ موږ د فدراسیون په آنلاین غونډه کې یا په هغه غونډه کې چې ملګري نظرونه ورکوي لا سره یو ناست نه یو، په هغې کې مونږ غوښتنه همدغه وه له دولت نه. مونږ به دا ځل په پوره جدیت باندې دولت نه همدغه غوښتنه کوو چې مونږ ته برخه راکړی شي. په دې برخه کې مونږ د ملګرو ملتونو مرستې ته هم ضرورت لرو، هغه نهادونو او هیوادونو ته هم ضرورت لرو چې هغوی د بیان په ازادۍ لپاره کار کوي، د بیان ازادي ته ژمن دي. نړیواله ټولنه او دولت چې هغوی هم د بیان ازادي او ستره لاسته راوړنه د ځان لپاره ګڼي، له ټولو نه زمونږ په ګډه باندې غوښتنه دا ده چې یو دغسې پراخه کمیټه ورته جوړه شي چې په هغې کې د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ، د رسنیو نهادونه، دا ټول پکې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکې ونډه ولري، خصوصا د سرحده ژورنالیستان او د بشر د حقوقو نړیواله اداره ملګري ملتونه، او بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
له ښاغلي هاشمي په مننې نن د خوست یو شمېر ښځو په یو غونډه کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو په مرجوب له اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د هغوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونو ښځو په یوه ناسته کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی وویل تیر کال په ټوله کې د افغانستان خبریالانو، فعالانو او ولسونو لپاره له امنیتي ننګونو، وژنو او نورو ستونزو ډک وو. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان وویل خبریالان د ټولنې هغه قشر دی چې تل د ولس غږ ته انعکاس ورکړی او په مسایلو کې بې طرفه پاتې شوي دي.
میاشت کې زموږ د ګنا خبریالان ورونه چې د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی، د ولس غږ ته دولت رسولی دی، تل بې کلې پاتې شوي دي. هغوی وژنه کلکو ټکو غندو، او دې سره په څنګ کې د مدني فعالان وژنه هم غندو، ځکه چې دا هغه څوک دي چې تل بې امتیازه د ولس غږ ته انعکاس ورکړی دی. دوی وژنه فکر کوم چې د بیان د ازادۍ وژنه ده.
خزینه فعالانو په مشخص ډول له افغان حکومت هم وغوښتل چې د خبریالانو، فعالانو او د ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. د نورین په نوم یوې مدني فعالې وویل افغان حکومت باید له پیښو مخکې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې خپلې هڅې ډېرې کړي. د دواړو خواوو نه مې دا هیله
ده چې نور د جنګونه پرېږدي، دولت څخه مې دا هیله ده چې مخکې له دې چې ژورنالیستان ووژل شي باید دوی ته تدبیر ونیول شي، یعنې د دوی امنیت تضمین کړي.
د شګوفه په نوم بل مدني فعال بیا وایي
لکه دوه زره شلم کول چې هغه یو د جنګو د ډاک کول و چې ډېرې وژنې کې وشوې لکه خبریالانو او مدني فعالانو نو هیله ده چې دوه زره یوویشتم کال عصري کال به وسي ترڅو د مرګ ژوبلې یا خبریالانو وژنې او یا د مکي وګړو وژنې مخه ونیول شي.
د بلقیس په نوم یو مدني فعال وایي دا منطقي نه ده چې له یوې خوا د خبرې روانې وي او بل خوا د چاودنې کېږي او په هدفي وژنو کې د خبریالان او ولسي خلک په نښه کېږي.
یوازې د ژورنالیستان نه بلکې د پوهنتون محصلان مېرمنې وژل شول. داسې نه چې حتی خبرې روانې وي او دلته ژورنالیستان محصلان وژل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د تری نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملال میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نکزاد او د هغې په تعقیب کابل کې په یو وسلوال برید کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
نن د 2023 میلادي کال لومړۍ ورځ ده. یو شمېر عام افغانان او د چارو پوهان وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل په دغه کال کې د افغانستان لپاره مهم موارد ګڼل کیږي. نور حال په دې راپور کې.
2023 کال د افغانانو لپاره خونړی کال وو. تاوتریخوالی لا هم دوام لري، خو یو شمېر عام افغانان او سیاستوال یوې تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي ختمېدو ته سترګې په لار دي. د سولې د دویم پړاو خبرو پایله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او په متحده ایالاتو کې د جو بایډن واک ته رسېدل او ورسره احتمالي بدلونونه هغه موارد دي چې په 2023 کال کې د افغانستان لپاره مهم بلل شوي. د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړی فاروق مجروح په 2023 کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هیله مند دی.
د دواړو لورو ترمنځ د سولې روانو مذاکراتو ته په پام د افغانستان د سولې له مذاکراتو د نړیوالو ملاتړ په امریکا کې د جمهوري ریاست بدلون په جنیوا ناسته کې د افغانستان له حکومت د نړیوالو ملاتړ دا تمې زیاتوي چې روان کال به د افغانانو لپاره غوره کال وي.
خو ښاغلی مجروح وایي په روان زیږدیز کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د امریکا متحده ایالاتو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې د 2023 میلادي کال د جنوري په میاشت کې به په افغانستان کې د خپلو سایتیرو شمېر له 2500 ته راکم کړي. په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې تمه کېږي چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په نیمایي کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو شرط ورته دا دی چې د سولې خبرې مثبته پایله ورکړي او له تروریزم سره په مبارزه کې د طالبانو شمنې په واقعیت بدل شي. بلخوا د افغانستان پخوانی لوی درستیز شرمحمد کریمی له امنیتي پلوه 2023 میلادي کال د افغانستان لپاره له کړکېچونو ډک کال یادوي.
2023 کال د حوادثو او واقعاتو د جریان په نظر داشت دفتن به د سولې او آرامۍ کال نه وي، تشنج به دوام لري. سولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به
ښاغلی کریمی وایي د نړیوالو ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیتي وضعیت بې اغېز نه وي او ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه دي له لوژستیکي پلوه پیاوړي شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د روانې جنوري میاشتې په 15 پیل شي. یو شمېر عام افغانان په 2023 میلادي کال کې د تحولاتو او بدلونونو په اړه ویشلي نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی منصور وایي
په 2020 کې سلحانو تاریخ دی رو دیر زمونږ ځوانان مړه شو خدای وبخي، او په 2020 کې مونږ غواړو چې صلح شي، آرامي شي، مونږ آرام زندگی وکړو.
خو حزب الله بیا نه هیله دی
ځکه چې 2020 کال د کوم ګورو ډیر زیات وضعیت خراب، انفجار اخوا دیخوا مثال دغه چې ډیر زیات وضعیت خراب ده. سوله وایي خو بیا د هغې باوجود هم مازی کې انفجار کیږي، نفر مری پکې، عوام غریب خلک پکې دي. دغه امیدواری مونږ نه وینو چې بیا زمونږ وطن کې وسول راشي او مونږ په امن کې شو.
منصور او حزب الله هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتو په اړه اندېښمن دي. د دوی په باور د دغو ځواکونو وتل به افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ورټل وهي. د یادونې ده چې په 2000 زیږدیز کال کې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې او دغه شان د خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکوونکو او د ملکیانو هدفي وژنو هم زور اخیستی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د نوي میلادي کال مراسم د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله محدود ولمانځل شول. دا مراسم په جاپان کې پوچین کې دا مراسم په شمالي کوریا کې د نوي کال مراسم او په استرالیا کې دا مراسم په نړۍ کې ډېرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تېره بیا اور لوبي د تلویزیونونو له لارې وویني. د نوي میلادي کال مراسم له نیوزیلند او استرالیا پیل شول. د ساعت په حساب باندې هلته لومړی نوی کال راځي او تر امریکا پورې په اور لوبو لمانځل شول، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل شوه چې راغونډ شي. عصمت څاروان راپور لري.
نړیوالو نوي میلادي کال ته بېلې دي چې د تېرو کلونو په شانې په شاندارو مراسمو ولمانځي هرکلی ووایي او ورسره په یو وخت کې د کورونا پر ضد د واکسین د جوړېدو په خاطر هیلې وغوړولې. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په شان د نوي کال مراسم په تېره بیا اور لوبي له استرالیا پیل شوي او په تدریج آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدي. په نیویارک روغتیایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر په کورونو کې پاتې شي او د دې لپاره چې په داسې مناسبتونو او غونډو کې د کورونا وبا ډېره خپرېږي له رایه او ځای کېدو ډډه وکړي. نیویارک یو له هغو سترو ښارونو څخه دی چې هر کال د نوي کال مراسم پکې خورا برمناک جوړیږي. د استرالیا سیدنی هم چې د نوي کال مراسم په نړۍ کې ډېر شهرت لري، د دغه ښار د اوپرا د ودانۍ پر سر اور لوبې وشوې، خو د معمول خلاف د خلکو لوی غونډې نه وې ځکه چې استرالیایي چارواکو پر راغونډېدو بندیزونه لګولي وو. نو ډېرو خلکو دا مراسم په تلویزیونونو کې ولیدل. نیوزیلند چې تر سیدنی 2 ساعته مخکې پکې د نوي کال مراسم پیل شي، حاضر دمه د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه لري، نو د معمول په شان د نوي کال مراسم ترسره کړل. په جنوبي کوریا کې چې د ټولنیز واټن د رعایتولو کلک مقررات پکې عملي کیږي، د نوي کال مراسم غلي ترسره شول. اکثریت جاپانیان هم په کورونو کې پاتې شول او د تیرو کلونو خلاف سفرونه ونه کړل ځکه چې حکومت بندیزونه لګولي دي. په چین کې چې د کورونا وایرس لومړی پلا د دغه هیواد په اوهان ښار کې پیدا شوی وو، د نوي کال مراسم جوړ نه شول او هسې هم چینایان خپل نوی کال چې په فبروري کې پیلېږي ډېر لمانځي. په هند کې هم د نوي کال مراسم محدود وو، خو د متحده عربي اماراتو په برج خلیفه کې چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ده، د نوي کال د اور لوبو نندارې وشوې چې زرګونه خلک یې د لیدو لپاره واټونو ته راووتل.
د 2021 کال د لومړی ورځې د مراسمو په ارتباط مو راپور اوریده. په 2020 کال کې په افغانستان کې پولیسکونو کتابونه د خبرندوی ټولونو له لوري چاپ شوی دي، سره له دې چې د کورونا وبا له امله د لومړی سپې پر مهال د افغانستان لوی ښارونه قرنطین شول او د کتابونو پر خرڅلاوې منفي اغېز وکړ. خبرندوی ټولونو هم ویلي دي چې د کتابونو د چاپ چارې په 2020 کال کې ټکنۍ شوې دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې د کتابونو بازار روان دی. هغه څه نه دی لکه په نور نړۍ کې، خو د پخوا په پرتله د کتاب لوستونکي زیات شوي دي. پخوا به یوازې په افغانستان کې حکومت کتابونه چاپول، اوس یې خپرندویه ټولنې چاپوي. د کتاب د لوستلو موضوع سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې مه هېروي، په دې اړه بحث لرو. دا خبرونه مو هم دومره وه په بلې خبري مجلې کې. احمد شکفر احمد.